السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د غویي ثوره اتلسمه د مې اتمه 25 دقیقې مونیز بحث د دې خبرونې یوه برخه جوړوي. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه چې د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیریه هیات غړی خانجان الکوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دي ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو پاره ارتباط سره خبرې شوې دي. وعده وکړه چې موږ به تفصیلات راولو او ویزه به آزاده کړو.
د شغلی علی کوزی په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا شوولې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمال پرون په کابل کې د چینایي پانګوالو له یو دولتي هیات سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبه د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښو وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې وژل سول کار اخیستل سوی و. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ډېره لرې برېښي چې په کانګرس کې دې پر دغو وسلو بندیز ولګول سي، ځکه اکثریت جمهوري غوښتونکي د دا ډول محدودیت لګولو مخالف دي. د عربي هیوادونو استازیو پرون یکشنبه د قاهرې په غونډ کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی و. دغه اقدام څو ورځې وروسته د هغې کېږي چې لوړ پوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړې دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2011 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. له هغې وروسته په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوه چې په نتیجه کې نږدې 500,000 وګړي وژل سوي او نیمایي نفوس یې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. روسیې پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپېښو خطرونو په باب اندېښنه شولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دې په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دغه اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول سوې ده. ګروسی ویلي چې د دې اټومي بټۍ اټومي خوندیتوب او امن ته ډېره اندېښنه لري. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو څخه د ماشومانو د ساتنې یوازینۍ لار واکسین دی.
اسبینای دی د هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغۍ خپرې دوه خطر ډېری تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات د هیواد پر دا کمپاین تطبیقیږي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو بندونو باندې د پاکستان د فوج ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی.
د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي هڅه کوي داسې لارې چارې برابرې کړي چې کورنۍ رسنۍ هم له حکومتي امتیازونو برخمنې سي. په بل لاپور کې په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو ځینې فارم لرونکي وایي چې تېر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې دوی ته زیانونه اړولي دي. افغانستان کې لا هم یوناني طب ګڼ مینهوال لري.
یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې دپاره د خپل اندازه وي لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کېږي بیا ورسره 25 ګرامه جوانی اچول کېږي.
اوري چې د کونړ مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو او ژلۍ بزګرانو ته زیانونه اړولي دي. په کابل کې خلک شکایت لري چې منظمه برېښنا نه لري.
مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ورنه کولای شو. ټوله ورځ همدغه مشکلات پرې بحث کړی.
15 دقیقې اونیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درا پورونو برخې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو یا ګوزان څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازنی لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هرو کمپاینونو کې یې 2 څاڅکي له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته ورکړل سي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ځینو سیمو کې په چاپریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالمو وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځئ د دغې ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 20 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مه باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اندي هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغه سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د کونړ په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو او ژلۍ بزګرانو او بڼوالو ته مالي زیانونه اړولي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د غنمو تیار کښتونه، ترکاري او باغونه یې ژلۍ له منځه وړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز، اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبې او یکشنبې ورځو بارانونو او ګلۍ د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاریو بوټي او د بڼوالو له میوو ډکې ونې څنډلې او هر یو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه ایخي او د غنمو هغه خالی بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شی به وران دی ورڅخه غلې وګي او پانی ریژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم پسلونه کلی غنم هم کړلې دې ته ډیر په امید سره پتم او چې دا به ان شاء الله ورسیږي. موږ به د اقتصادي ستونزو نه په دی باندې وځو. نو هغه بس له بده مرغه بس د لارې طرفه د څه نشو ویلې. خو دا دویم ورځ ده چې باران دی او غلې د زموږ پسلونه ټول پرې وتل. دلته خو کومه کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی پسلونه کوي، همدغه خپل دغه دقانې نه کوي، ځکه زموږ چې کوم پسلونه هغه خو لاړه پت غرق للا.
د مرکز اسداباد بل وسیدونکي ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړي او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و، غنم لو شوي و. په پټیو کې هغه ګیډي او سترې پرتې وې چې باران ورباندې وشو. میوه هم رسیدلې وه، د توتان او الوچې خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې و هغه ډک و، خو د ګالۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسداباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغ لرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسرای بازار او خوښ علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګه د میوو چې کوم باغونه دي هغه ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. موږ د دغه مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې وسه وکړي.
د کونړ په مرکز اسداباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې غلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ څلور ویشت ساعته خبریږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په خپل غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په دې سفر کې چې د جمعې ورځ یې پیل کړی، په هغه هیواد کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کتنې سربیره په یو شمېر نورو مهمو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. متقی داسې مهال پاکستان ته رسمي سفر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې ښکاري. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. ښاغلی زرداری د دغې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي، خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی کوربتوب کوم. د امنیت، سوداګرۍ او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزی خبری تر سره شوې. پاکستان د همکاری، باور او درناوی پر روحیه د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوی په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغو برخو کې د لازمو تحصیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې. په دې اړه چې آیا د دواړو لورو ترمنځ څه هوکړې هم شوي که نه، د طالبانو او پاکستاني لورو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې متقی پاکستان ته په دغه سفر کې چې د مئی له 15 منټې پیل کړی او د مئی تر 9 منټې به دوام وکړي، د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا غونډې او د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره هم کتلی او د شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او د افغانستان پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ګڼو مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونو د افغانستان اړوند مسایلو کې تل اختلاف درلود او ډېر ځلي نه دي لیدل شوي چې مشران یې د یو میز تر شا سره کښېني. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل دغه کتنه د دې څرګندونه کوي چې پر دغو ټولو ګوندونو د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره یې نفوذ لري او ښاغلي متقي ته دوی ټول د دې لپاره راغونډ کړی شوي چې هغه ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې چې پاکستان یې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې هم ترلاسه کړي.
کومو کسانو چې متقي سره کتلی دي په یوه پیج باندې د دا خلکو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول، دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوځ په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت وو.
د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې غونډه کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند بنسټ ایښودونکي مولانا فضل الرحمان چې اوس د پی ډی ایم په نوم د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف مشري کوي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق او د پښتونخوا ایالت لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یو شمېر ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. ښاغلی متقي داسې مهال له پاکستان څخه رسمي کتنه ترسره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې ښکاري. اسلام آباد د طالبانو له سرپرست حکومت څخه په کراتو غوښتنه کړې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ټي ټي پي وسله والو ته اجازه ورنه کړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې به چا ته اجازه ورنه کړي چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د یوناني درملو کارول چې له ډېرې مودې راهیسې رواج لري پلویان او مخالفان دواړه لري. ځینې وایي چې یوناني درمل معیار نه لري نو ځینې نور یې بیا تر طبي درملو غوره ګڼي، خو ډاکټران په دې باور دي چې یوناني درمل مشخص ډوز نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دي تایید شوي.
د یونانی درملو کارول ګټه لري که تاوان؟ ظاهرا په دې اړه د افغانانو ترمنځ ضد او نقیص نظرونه موجود دي.
قبلا که ما خود متفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده میکردن که به میخانه میآوردن که به میتفلا بتی و
د کابل ښار د لومړي ناحیې اوسیدونکی څلوېښت کلن در محمد وطن دوست وایي چې په بوټو د درملنې او دغه شان له یونانی درملو څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شاهد یادی بودیم چې یک تفلک چهار تاه یا پنځه
موږ د دې شاهدو چې د کابل څخه لري په فرضي ولسوالۍ کې د یو څلور یا پنځه کلن ماشوم په ګېډه درد و. کورنۍ اقتصادي ښه نه و، دوی له غره څخه یو څه یوناني بوټي راوړل او وچې کړل او بیا یې ماشوم ته ورکړل. هغې ورځې په سبا یې ماشوم ته ستونزه پیدا شوه او مړ شو. یوناني درمل بیا دا ستونزې هم لري.
دوای یونانی ایتو یک مشکلات را هم نره.
خو کابل میشته چلور وشت کلنی لیده عدالت ازادی راریو تا وویل چه دو یونانی درملو لکراولو چخه رازیده او ترتیبی درملو یه خگنی.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگه دارو هاست.
من باور لري چې ګټې د نورو درملو په پرتله ډېرې دي، ځکه چې پایلې د نورو درملو په پرتله ښه وي. زما ویښتان ډېر تویدل او ماته سپارښتنه وشوه چې یوناني درمل وکاروه. کله چې ما هغه وکارول زما د ویښتو تویدل بند شول او وده یې هم ښه وکړه.
ریزه شموی ما متوقف شد، بلکې روژ د خوبتري هم داشته.
د یوناني درملو تولیدونکي هم خپل محصولات معیاري او د لقمان حکیم لخوا پاتې شوی میراث ګڼي. محب الله فیضانی چې په کابل ښار کې د یونانی درملو یو تولیدونکی دی وایي چې له څه باندې 12 کلونو راهیسې دغه درمل جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د هرو درملو د جوړولو لپاره ځانګړي معیارونه او مواد لري.
دا داروګان چې جوړیږي نو دا خپل معیار هر نسخه لپاره ځان ته هغه لري. لکه یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره د خپل اندازه وي، لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کیږي، بیا ورسره 50 ګرامه جوانی اچول کیږي، بیا تور اړه لدا هغه اندازه اچول کیږي، بیا چرپسې زیړ اړه لدا، نو کوم شي چې یخی ورسره ګرم شي ورسره یو ځای کیږي. نو د هر نسخه ځان ته یو معیار دی.
محب الله فیضانی دا هم وویل چې دی یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ جواز لري او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جواز نه لري. نوموړی ادعا کوي چې د یوناني درملو ډیری جوړونکي د عامې روغتیا جواز نه لري. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو یو شمېر ډاکټران وایي درمل د ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره کارول کېږي چې تولید یې ځانګړی میکانیزم لري او باید د نړیوال روغتیا سازمان د تصویب شویو ځانګړي معیارونو له مخې تولید شي. امید همکار یو له دغو ډاکټرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ناروغان باید یوازې هغه درمل وکاروي چې د ډاکټرانو او بېلابېلو روغتیایي سازمانونو لخوا تصویب شوي وي.
مال چمپوشي نه میکنیم کې حاجیات مو یک بخش
موږ له دې حقیقت سترګې نه شو پټولی چې زموږ د درملو یوه اړینه او لویه برخه له طبي بوټو جوړیږي، خو په دې توګه ده چې په تاریانو کې پلورل کیږي، ځکه چې د درملو اندازه او د درملنې وخت یې مشخص نه وي. ما وړاندیز دا دی چې باید عصري درمل وکارول شي، هغه څه چې ډاکټران او درملتونونه یې تاییدوي.
و مو بعد استفاده شو بکنیم.
لپوټو څخه جوړو یا یونانی درملو کارولو خبره زرګونه کاله مخکې زمانې ته ورګرځي. هغه وخت چې د انسان درملنه یوازینی همدا د طبي بوټو له لارې ممکنه وه، خو په نړۍ کې د طبابت له پرمختګ سره سره لا هم د بوټو یا یونانی درملو کارول د نړۍ په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په افغانستان کې شته او ډېری خلک له دغو درملو څخه د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره په خپل سري ډول او یا د یونانی درملو د پلورونکو په مشوره کار اخلي.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو ځینې فارم لرونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخي څپې دوی ته زیانونه اړولي. د شاتو مچیو لرونکي له دولتي او غیر دولتي مؤسسو غوښتنه کوي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړولو، د درملو او د غرض بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونه مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80% د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بعد بختانه به اثر برفباری های شدید.
لبعد مرغ تیر کل در سخت جمیل عمل از ما در اطل صندوقونو در شاعت و مچه لمن زولاره او سخت متضرر سوم خو تروو سپوری لمر سره در کرن ریاست کومه همکاری نده کرده. هر کل در پسرلی او خزان په موسمونو کې مال هر صندوق څخه خشل کیلو خالص شات تر لاسه کول.
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ روډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
به اثر طوفان ها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ و اتیا سلنه له منځه لاړلې، خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤول محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچیو روزونکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پار سال خیلی دمی هوا که سرد بود یکان 20-25 روز
که تیر کل در جمع بیسار یخنی لعمل در شات و موچی یول رون که سخت زیان ولید که 4 سال صندوق موچی در لوده نو آتیا صندوقی لمن زولاره وست پسرلی موسم دی و گورو چی مر در تیر کل زیان جبران که ولیسو او کنا.
دی نموری پوینا دی موچوی پی یو صندوق که چبانی وزر موچی موجود وی او په یو کال کې 2 ځلې له 15 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
د طالبان حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې د کورونای رسنوي لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرز عمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو برخمن شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر غزنی ته تللی او هلته له خبریالانو سره په غونډه کې ویلي د خبریالانو ستونزو ته د هیواد په کچه حل لار پیدا کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي له حکومتي امتیازونو څخه د کورنیو رسنیو د برخمنېدو خبره کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا تېره ورځ غزنی ته سفر کړی و او دلته یې د دغه ولایت له میشتو خبریالانو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې دغه خبره وکړه. ښاغلي خیرخوا زیاته کړه رسنۍ په یو ټولنه کې د پله حیثیت لري او د دوی حکومت هڅه کوي چې د کورنیو رسنیو لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو څخه برخمنې شي. ملا خیرالله خیرخوا ژمنه وکړه چې د خبریالانو ستونزو ته به د هیواد په کچه رسیدنه کیږي او د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست به د خبریالانو دوهم کور وي. هغه زیاته کړه امریکا او غربي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان منفي انځور نړیوالو ته وښيي، خو دغه رسنۍ کولی سي چې د هغوی د منفي تبلیغاتو په ځواب کې د افغانستان رښتینی انځور خپور کړي.
بلته د شخصي رسنیو د پاتله باندې یقیني ما وایي چې د دې سره اوس تر اوسه پورې موږ هېڅ هم کاري نه ده کړی، خو موږ په زړه کې یقیني هم دا د موږ وایي لکه څنګه چې د حکومت لپاره د حکومت د رسنیو لپاره څه کول کېږي باید د شخصي لپاره موږ وکړو، ځکه مرام یو دی که موږ د یو شي تشهیر غواړو یو شی نشروو چې په خپله یې نشروو خو چې دې نشر کړي هغه یو کار.
په دغه کتنه کې د خبریالانو په استازیتوب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرکزی زون سیمه ایز مشر ګلاب‌الدین عامری په دغه ولایت کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته ستونزې شریکې کړې. ښاغلی عامری د خبریالانو لویه ستونزه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي عامل په سیمه ایزو ادارو کې د مطبوعاتو په برخه کې د مسلکي کسانو نشتون وښود.
غزنی ولایت است که در زون مرکز واقع شده و ما
غزنی هغه ولایت دی چې په مرکزی زون کې شامل شوی دی او موږ په بیړه دلته خپلو هڅو او کارونو ته دوام ورکوو. د حکامو او مقام علی له لورې چې کومه وظیفه او فرمان کیږي موږ همیشه د هغوی پابند یو، خو موږ د غزنی په سطحه اطلاعاتو ته د لاسرسي او په ادارو کې د مسلکي کسانو په کار د ګمارلو غوښتونکي یو.
مسلکي در ادارات محلي در سطح غزنی هستیم.
شاغلی امری زیاته کړه که په ادارو کې د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې مسلکي کسان په دندو وګمارل سي نو زیاتې ستونزې له منځه تللی سي. ورته مهال په دغه کتنه کې د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس ملا حمیدالله نثار وویل د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې هیڅ کومې رسنۍ خپل فعالیت نه دی درولی، بلکې د پخوا په پرتله د رسنیو شمیر زیات سوی دی. ښاغلی نثار وویل په اوسنی وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او خبریالانو ترمنځ یوه همغږي موجوده ده. د زیاته کړه د سیمه ییزې ادارې او د خبریالانو ترمنځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د خبریالانو او سیمه ییزې ادارې ترمنځ د ښې همغږۍ په خاطر یوه ګډه کمیټه جوړه سوې ده چې ستونزې هوارې کړي.
هدف مو ترېنه دا و ترڅو خدای نخواسته که د امنیتي ځواکونو له طرفه له رسنیو سره به چیرې خدای نخواسته ناسم چلند کېږي یا له اصولو خلاف چلند کېږي هغه به پیګیري کوي. همدارنګه که کومې رسنۍ ته خطۍ کوي د هغې به هم همدې کمیسیون له دې مخکې چې خبره له ولایت یا له غزنی نه ووځي دلته به د هغې لپاره د حل لار لټوي.
د می میاشتې دریمه نیټه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي د بیان ازادي د رسنیو او خلکو حق بولي، خو په اوسنی وخت کې په افغانستان کې ډیری خلک د بیان د ازادۍ له ناسم وضعیت څخه شکایت کوي.